د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وایم. دا وخت د غرمې 12 بجې دی او له 12 بجو څخه تر 2 بجې په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو. همداراز په دې خبري سات کې موږ تاسو ته ریپورتونه او مرکې هم درورو، مطبوعاتي کتنې هم د دې برخه ده د دې غړې. خو له هر څه تر مخه ملیحا میرزاده ته ورزو او له هغې نه د دنیا او د سیمې د حالاتو نظام خبرو په خبرونو کې.
اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول به بنیاد ګام بولی. په پاکستان کې د پټرولیم او ګیس قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. چین او جنوبی کوریا د شمالي کوریا د اټومي تړون هرکلی کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې غونډې پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول یو بې بنیاده ګام بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا شوې مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هغې زیاته کړه
The effort to take down bin Laden was in Pakistan's interest.
د بن لادن د زیر کولو هڅه د پاکستان په ګټه وی او د غراز د امریکا په ګټه هم وی. موږ دغه خبرې ډېر په ډاګه کړې دي او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه چې پر وړاندې زو نو دغه موضوع به تعقیبو.
You know it is going to be taken into account as we move forward.
دا خبرې نوموړي د ریپبلیکن ګونغړې دانا رورا بیکر لخوا د پښتنه په جواب کې کړي چې د شکیل افریدی د نیولو موضوع راپورته کړي وه. په ډاکټر شکیل افریدی تورونه دی په اپټاباد ښار کې د پولیو کمپین شروع کړو چې د غلاري د اوسامه بن لادن د ډي ان اي تصدیق کړو. د امریکا د پوځ زرسه د چارو یو لوړ پوړي کمانډر وای باید پاکستان د نیټو لپاره سامان وړونکي ځمکني تړل شوی لارې بیرته خلاصې کړي چې دا ډول امریکا د پلان سره سم د 2014 کال تر اخیره خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. پاکستان تیر کال د نیټو سره د خرابو حالاتو په تناظر کې دغه لارې تړلې وې. امریکایي جنرال ویلیام فریزر د نهې په ورځ د امریکا د سینټ کمیټې ته ویلي تاجکستان، کرغیزستان او قازقستان په دې رضا شوي دي چې د وسلو نه علاوه نور امریکایي سامان د دوی د سیمو نه تېرېدلې شي. په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راوستلی دی. په پټرولیم په مصنوعاتو کې په نرخونو کې د 3% پورې زیاتوالی کړل شوی دی. دغه شان سی این جی او ایل پی جی هم ګرانه شوی ده. په دې اړه اولس ته خفګان څرګندونه کړې ده، خو د ډیزل قیمتونه په ځای ولاړ دي او ندي سیوا کړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه بخنه چې د امریکایي پوځیانو لخوا په غلطه اسلامي نسخو لسوځول وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي حالات یې آرام کړي دي. خو اوباما له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه هر څه ندي سم شوي. د دغه پیښې په وړاندې راپورته شوي اعتراضونه تیره هفته آرام شول، خو د اوباما له بخنې وروسته تیره هفته دوه امریکایان په کورنیو چارو وزارت کې په ډزو ووژل شول. اوباما وویل د له افغانانو په دې خاطر بخنه غوښته چې د دوی غوسه کینوي او امریکایي ځواکونه له خطرونو خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د امریکا پالیسي ده چې ایران د اټومي وسله جوړولو نه منع کړي. کلینټن د امریکا د ایوان نمائندگان بهرنیو چارو کمیټې ته د خبرو پر مهال د خبرې کړې دي. هغې دا هم ویلي د ایران پر ضد بندیزونه د هیواد په مشرتابه کې د ایرانیانو سوچ باندې اثر کوي، خو موږ باید محتاط اوسو. امریکا، اسرائیل او نورو مغربي هیوادونو ویلي دي ایران باید اټومي پرمختګ په کابو کې کړي، ځکه چې دا اټومي وسله جوړولو ته لاره برابرولی شي. خو د ایران مشران وایي اټومي پروګرام یې د انرژي او د سیړنې د مقصد لپاره دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ سفیر کوفی انان وای د صدر بشار الاسد نه بغښتنه کوي په شام کې خونریزي د ختمولو په مقصد د مذاکرات په پروسه کې برخه واخلي. انان چې د ملګرو ملتونو په خوانی سیکرټری جنرال پاتې شوی دی ویلي دی د هغه ته یو ډیره سخته دنده سپارل شوې ده چې مخې د 11 میاشتو راهیسې روان پاسون ختمول او د حکومت لخوا تشدد درول دي چې د ملګرو ملتونو په خبره د 2000 نه زیات کسان پکې وژل شوې دي. انان ویلي هغه وزیر شام ته ورځي او تر ټولو لومړی کارونو کې بدا کوي چې د هومس غنتې سیمو کې چرته چې ولسی وګړي راګیر شوې دي هغوی ته بشري مرستې ورسوي. هغه ویلي
دا یو ډیره ګرانه دنده ده. دا یو سخت چیلنج دی او تر ټولو اول موږ ته دا کول پکار دي څرنګه چې سیکرټری جنرال هم ویلي چې د تشدد او وژنو د ختمولو لپاره هر څه چې کېدای شي وکړو، بشري مرستې رسولو ته لاره هواره کړو او دا باوري کړو چې د حاجتمندو خیال وساتل شي او د شام د پورم نه حل لپاره د دې هیواد د خلکو سره کار وکړو چې د دوی هیلو ته درنښت ورکوي او په آخر کې په هیواد کې استحکام راولي.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون سره د ملاقات وروسته دا خبرې کړې دي. چین او جنوبی کوریا د شمالی کوریا د اټمی تړون هرکلی کړی دی. پیونگ یانگ وای د میزایلو وشتلو او اټمی آزموینې ودرولو ترڅنګ به یورینیم غنی کول بند کړي. په بدل کې و شمالی کوریا د امریکا نه د خوراکي سامان مرسته ترلاسه کوي. په یو بیان کې د چین بارنیو چارو وزارت ویلي د کوریا په ټاو پوسمه کې د امن په لور د ګامونو هرکلی کوي. د جنوبی کوریا د خارجه چارو وزارت ویلي دغه تړون د سول او واشنگتن د هڅو له وجې ممکن شوی چې په اټمی لانجه د ځنډ ښکار خبرې اترې د حل کولو په موخه. د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ غټړون په بیجینګ کې د تیرې هفتې د خبرو اترو وروسته مخې ته راغلی. د امریکا په منځنی غربي برخه کې په طوفانونو کې لږ تر لږه 12 کسان مړ شوي دي. د امریکا د موسم حال ورکونکو کمی ادارې په خبره دغه ګردبادونه په نبراسکا، کانساس، میزوري، الینوی، انډیانا او کنټاکي کې راغلي دي. دغه طوفانونه د مشرقي برخې په لور تللو پر مهال د نور خراب موسم اټکل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ملیحا میرزاده څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته د غا ریپورتونو لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د اسامه د وژلو په لړ کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی بے بنیاده بندې کړی او دوی به دا مسله تعقیبوي.
د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي او دغه راز د امریکا په ګټه اهم وي. موږ دغه خبرې ډېرې په ډاګه کړې دي او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه چې پر وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبوو.
قبایل وایي حکومت دې دوی ته قرضې معاف کړي. په بنو کې د میونسپل کمیټې ملازمینو د خپلو تنخواګانو د اخیستلو لپاره احتجاج کړی. د دې غړی اړمبي ریپورت ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې هواد د کانګرس سی وی اوریدنی ته په وینا کې د ډاکټر شکیل افریدی بندي کول د پاکستان د حکومت یو بی بنیاد قدم بلل. شکیل د امریکا د ځانګړو ځواکونو سره په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په میندلو کې مرسته کړې و. په دې اړه هارون باچا له واشنگتن تفصیل لري.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې استمایي غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډونا رورا بیکر چا چې په دې وروستیو کې په دغه ایوان کې د بلوڅانو لپاره د وخت خپلواک ریاست په حق کې قرارداد هم وړاندې کړ. 13 ورځې د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د نیونې موضوع راوچته کړه. نوموړي وویل هغه هیواد چې باید د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي او پرې نږدي چې په خاوره کې یې ترورستان ځالې جوړې کړي. لګیا د هغه څوک شکنجه کوي چا چې په دغه لړ کې موږ له د ملګرتیا لاس
راکړی.
یو پاکستانی تن چې له موږ سره همکاري وکړه ډاکټر افریدی دی. څوک چې یو میډیکل ډاکټر او چا چې زموږ سمندري ځواکونو ته د اسامه بن لادن د پټنځای په حقله معلومات ورکړل. ولې د پاکستان حکومت دا مهال هغه نیولی دی او ورباندې د ملي خیانت تور لګول شوی دی. دغه شتمنۍ ضبط کړل شوي دي. دغه د دفتر خلک له کاره ګوښه کړل شوي دي او دغسې حکومت هغه د یوه ملي جنایتکار په توګه یاد کړی دی. ښاغلی رورا بیکر د امریکا له خارج وزیر هیلری کلنټن څخه وپوښتل چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل افریدی بندي کړی، آیا ته موږ ته د دې خبرې تصدیق کولی شي چې ګنې پاکستان له موږ سره همکاري کوي؟ په ځواب کې میرمن کلنټن وویل چې په حقیقت کې ډاکټر افریدی کړي مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او ورسره د نوموړي یو حمله د سره د کارکونکو کېدول د پاکستان د حکومت یو بے ضایع اقدام وباله.
The effort to take down bin Laden was in Pakistan's interest.
د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي او دغه راز د امریکا په ګټه هم وي. موږ دغه خبرې ډېرې په ډاګه کړی دی او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه څنګه چې پر وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبو. باید وویل شي د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم په دې ورستیو کې د ډاکټر شکیل اپریدی په نیول کېدو او پر ضد یې د بغاوت د مقدمې د چلېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. راپورونه وایي ډاکټر اپریدی په پټ آباد ښار کې د پولیو ساسکو د ورکولو کمپین پیل کړی و چې له دغه لارې د اوسامه بن لادن د ډي این اې تصدیق کړی و. د امریکا خاصو ځواکونو د نوموړي لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس تیر کال د مئی په دویمه نیټه په پاکستان کې پټ عملیات وکړل او اوسامه بن لادن یې وواژه. له هماغه ورځې را په دې خوا د امریکا او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې چې راپورونه وایي دواړو هیوادونو یې دا مهال بیرته د پر ځای کولو هڅې پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د ریپورټون تر مخه د ماجد خان په نامه په ګوانتنامو زندان کې قید یو پاکستانی دغلته د یو پوځي عدالت په وړاندې په د لګول شوي د ترهګریزو بریدونو د تنظیمولو تورونه منل دي. ویل کېږي چې د نوموړي لخوا د خپل جرم منل به په ګوانتنامو کې د بندي کړو شوو نورو مشکوکو ترهګرو د کیسونو په ژر فیصله کېدو کې مرسته وکړي. هارون باچا یې تفصیل لري.
فرانس پس ایجانس لیکي ماجد خان چې 2 کلن دی او په امریکا د 2020 کال د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو د پلانونکي خالد شیخ محمد نزدې کسته د ګوانتنامو پوځي عدالت ته وویل چې د ترهګر بریدونو د دسیسو جوړولو، د خلکو د وژلو او د ترهګرۍ او جاسوسۍ لپاره د مادي مرستو د برابرولو په لړ کې خپل کړي جرمونه مني. په نوموړي تورونه دي چې د خالد شیخ محمد په لارښوونه د امریکا په پېټرول پمپونو کې د بمی دماکو پلانونه جوړ کړي او د 2003 کال د اګست په میاشت کې د انډونیشیا د پلازمینې جکارتا په میریټ هوټل د شو بمی بریدونو لپاره چې یو لستنه پکې وژل شوی وو مالی مرستې برابرې کړې دي. ماجد خان چې له 13 کالو راهیسې په بند کې دی او ممکن د خپل ګناه د اعتراف په نتیجه کې په عمري بند محکوم شي، په حق لویل شوی چې کېدای شي له عدالت سره د کړي ګډ جوړ له کبله سزا یې یو څه راکمه شي. دا هم ویل شوی چې په سزا کې د کمی د احتمال په بدل کې بنو موړې د خالد شیخ محمد په شمول په امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو لپاره د نیول شو سلورو نورو شکمنو ترهګرو تنانو پر ضد گواهی ورکوي. د فرانس پس ایجانس په لیکنه د ماجد خان او د ګوانتنامو د پوځي عدالت ترمنځ د شوي تړون ګڼ شمېر شرطونه پټ ساتل شوي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په عین حال کې لیکلي د دې لپاره چې د ماجد خان لخوا په دغه موافقه لیک پوره عمل کېدل یقیني کړی شي، امریکایي پوسټ په پام کې لري چې نوموړي ته د سزا په اورولو کې سلور کاله وخت ولګوي. ورځپاڼې د یو وکیل جاناتن هافرز له خولې چا چې وخت په وخت د ګوانتنامو د یو شمېر بندیانو وکالت کړی دی لیکي چې وایي ماجد خان اعترافي بیان ورکولو ته اړ کول د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده، د کومې په ترڅ کې چې د امریکا حکومت غواړي د ترهګرۍ په تور د بندي کړل شوو نورو ککړو تنانو پر ضد د پوځي کمیشنونو مخې ته مضبوطې دوسیې راوړي. راپورونه وایي له هغه راهیسې چې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د دښمن د جنګیالو د مقدمو لپاره ځانګړو پوځي عدالتونو ته اختیار ورکړو، شپږ بندیان محاکمه شوي چې ورڅخه څلورو تنو خپل جرمونه منلي دي. دغه راز ویل شوي د امریکا اوسنی ولسمشر براک اوباما چې د تیر 2010 کال تر پایه د ګوانتنامو د زندان د تړلو په خپل ژمنه کې د پاتې راتلو له کبله ورباندې انتقادونه کېږي او څوک چې سږ کال د یوې بلې دورې لپاره په ولسمشریزه انتخاباتو کې برخه هم اخلي کولی شول د دغو مقدمو په تیزی سره د سر کېدو په ترڅ کې سیاسي ګټې لاسته راوړي. د راپورونو پر اساس دا مهال 101 تنه په ګوانتنامو کې بندي دي، حال دا چې له دوی څخه د 90 بندیانو د خلاصولو پریکړه شوې، خو پر ضد یې د امریکایي کانګرس لخوا د یوه قانون تر پاس کېدو وروسته دوی هم دغلته ګیر پاتې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
په بنو کې د میونسپل ټاون کمیټې په سلګونو نارینه او زنانه ملازمینو د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج کړی. دوی وایي تنخواګانې بندې دي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د مشال ریډیو همکار پی رپورټ لري چې د ملازمینو په احتجاجي غږ پیلېږي.
اتحاد،
د زلابنو میونسپل ټاون کمیټي په سلګونه نرینه او زنانه ملازمینو د خپلو تنخواګانو د حصول په لړ کې احتجاج وکړو. دوی وایي د 1300 میاشتو نه هغه ټول ملازمین چې د پنځم سکیل نه لاندې دي ورته تنخواګانې نه ملاویږي، چې له امله یې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دغه لاریون وروسته د میونسپل کمیټې مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته او د ټاون کمیټې پر ضد یې نارې کولې. دلته یو شمېر مشرانو جلسې ته خپلې ویناوې وکړې. ملازمینو نائب صدر میر خاتم گل وائی چې هر میاشت خیر ډیره پیسې راځي، خو د کمیټۍ سره د دوی تنخوا د پاره بیا پیسې نه وي.
موږ د تاخې دغه حالت ته چې اخر کار د 1 کروڑ څو بوندې موږ ته همیشه د پاره هر میاشت همدن چلیږي. دا کیم په لادرې می موږ د کندور ته ورشي، د کندور ورته چې هغه زړه کردار اوره نوې درکو. موږ د حکومت د سول او د زوري او د ملت کوي چې موږ په د بل بچه باندې کیم حالت وکړو. دې جیم جنا خوري، دې دې چرګ خوري، موږ خور غریبان ډېر تباګ د سول کوم چې څنګه حساب د جده د ظالمونو او سره سره وشي به موږ دې پاسته خښول وي.
په دغه احتجاج کې د کمیټه زنانه ملازمه مشال ریډیو ته وې چې د 2 میاشتې نه ورته تنخوا نه دی ملاو شوې، چې د ټبر د ساتنې هم د غیوا ذریعہ ده او نور دکانداران هم ورته قرض نه ورکوي.
دوه میاشتې او می ډېر غریبان او نه نه رسک پرې ول پرین نه نو کوي چې ته نه پر غړې اوی ته دنګې جی تنخې نه می کوړلې دي. او دوه میاشتې لا دي تنخې نه دی ملاو خپل دامه دامه کرور پیر غلی وی هغه دی او خړل دی می ته پر اوی ته پیسې ختم دي. ایوا تنخوا ته جی او دغه ایوا تنخې گزارا کئی.
پاکستان ورکرز فیڈریشن خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹر پیر گل علی شاہ وائی ترسو چې دغه ملازمینو غوښتنې پوره شوې نه وي ټول مزدور یونین با ورسره په احتجاج کې پوره شریک وي.
دا د متحده میونسپل ورکرز یونین دی د کمیټي دا مشره الحاق ته او دوی چې کومه نمونه قدم اخلي دا ټول یونینان به په هغه باندې ورسره شامل وي. کارتلونه کوي څومره مزدوران دي ان شاء الله دا به دوی سره شانه بشانه هر قدم باندې ولاړ.
کلامو چې په دې اړه د میونسپل ټاون کمیټي چیف یوسف خان نو پوښتل نو دوی اوه چې دغه کمیټي چونکه په خپل آمدن پوره کوي او کله کله د دوی سره د فنډس کمی راشي، لہذا دولت ته هم پکار دي چې ور سره پوره ملاتړ وکړي چې بیا دغه سي صورتحال مخې ته نه راځي.
سیل جنریټډ ډپارټمنټ کنا څومره ریکوایرمنټ دي د خپل سورس کې پوره کوي کنا نو هغه زمونږه ایکسپنډیچر او انکم چې کوم دی کنا هغه کې د ډیفرنس رواني پکار ده چې د حکومت ټیم په ټیم څنګه نورم ایک بیٹا فیسیلیٹیز ورکای دا سے دے سارا لگا گرانٹ ورکای ایسا کئی نو بیا بڑا مسئلہ نہیں دے غریب ملازمین حقیقت تا دیتا پرابلم دے سکا کہ دے کیا گا دے معاشرے گا سدی گا خط درجے غریب خلق دا دی کنا کم زمونگ دا لوکل ٹکے دران دی آگا تم دا پکار دا چیرا پٹے مونگ تا خپل کیس مشترہ سی کنا.
په دغه احتجاج کې ګډونوالو وویل چې هر میاشت د مختلفو فنډونو نه پیسې راځي چې د اعلی چارواکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره هیڅ کمی نه وي، خو د غریبو ملازمینو د خپلو تنخواګانو لپاره هم پیسې نه ملاویږي، لہذا دوی ته د خپلې تنخواګانې ملاو شي چې د کور او بچو ضرورتونه پوره کړي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې پخې پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پختنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن اوریدل شئ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په کلنی ریپورت کې ویلي د کلو ناخاریو ته کډه کوونکي کورنیو کې د ماشومانو حالت ښه نه دی. په پاکستان کې زیاتره خلک خاریو ته د مزدورۍ لپاره مخه کوي او د دې له کبله 80% ماشومان اغیزمن کیږي. زموږ همکار ګولایاز د یونیسف د ادارې چارواکو د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارو د کارکونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په خاریو کې د ماشومانو پر ژوند رپورت کې ویلي په میلیونونو ماشومان په خاریو کې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. رپورت کې د پاکستان په اړه ویلي شوی و دیش فیصد آبادی په خاریو کې ژوند کوي او په دې کې د ماشومانو حالت ښه نه دی. د کلو نه کوم ماشومان خاریو ته ځي نو د هغوی نه مشقت اخیستل کیږي. اسلام آباد کې د یونیسف اداري ویان عبدالسبی مالک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د خاریو آبادی ورځ تر ورځې زیاتیږي او د دې بنیادی وجه د کلو نه خلک د نوکریانو په لټون خاریو ته مخه کوي.
په کلیوالو سیمو کې ماشومان چې کوم مسلو سره مخامخ دي هم هغه مسلو سره دي په خاریو کې هم مخ دي. په دې مسلو کې د صحت، توانایي، د سکلو، د اوبو نکاسي او تعلیم لوی مسلې دي. کله چې خلک کډې کوي نو ماشومان هم ورسره ځي. په دې حواله سہولتونه ناکافي دي. په خاریو کې هسپتالونه او تعلیمي ادارې نشته چېرته چې دا ټول ماشومان داخل کړي شي. د دې نه علاوه د یونیسف په نظر لوی مسله د ماشومانو د تحفظ ده. په دې کې زیاتره ماشومان په سړکونو ژوند کوي او ماشومانو سره د زیاتې مسله هم شته. نو ځکه آبادی کې د اضافي لګبل په خاریو کې دا مسلې سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا لری پرتی سیمو کې زیاتره خلک د مزدورو لپاره خپل کورنۍ سره خاریو ته ځي چې له عملی ماشومان زیاتره اغیزمن کیږي. په خبر کې د ماشومانو د خوندي ساتلو غیر سرکاري ادارې سرډ مشر خان محمد مشال ریډیو ته وویل رپورت کې د ماشومانو کومه شمیره ښودل شوې هغه زیاته کیدی شي او ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي. کای خو د غربت له عمله په خیبر پختونخوا کې خلکو خاریو ته کړي کړي نو بل خو د فوزی عملیاتو لقبل هم په لکونو خلک بے کور شوی او ماشومانو تعلیم نیمګړی پاتې شوی. اسلام آباد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو یوې ادارې سیف دی چلډرن کارکونکي جواد الله مشال ریډیو ته وویل چې بې کور شوی ماشومانو د تعلیم لوی مسله ده او په خاریو کې ممکن نه ده چې دغه ماشومانو روزنه په صحیح توګه وشي.
یو خاندان د نشي استطاعت ساتلی چې خپل ماشوم سکول ته ولیږي او بلکې دا مغه شور نی چې زما کله واپس زما نو د دې چې کومه په ماشومانو باندې ډېر بد اثر د دې په نتیجه کې کوم ګورو نو ماشوم چې کوم دی نو هغه به مشقت مونږ چې دغه ماشوم چې کوم دی چې سکول ته نه ځي نو مطلب دا چې سکول ته نه ځي او لارو کوڅو کې ګرځي نو قوي امکان نه چې د دې ماشوم د غلط لاسونو طرف تلو ته امکان ډیر زیات خطر ډیر زیات دی.
یونیسف په خپل رپورت کې تجویز کړي چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره حکومتونو ته پکار ده چې په دې مت کې پیسې سیوا کړي او کوم سہولتونه په خاریو کې دي هم هغه په کلو کې خلکو ته ورکړي شي نو حالت ډیر ښه کېدی شي. د سرډ مشر خان محمد په دې اړه وایي
د دې کور د وټر کې دی یو تر کې خبره چې حکومتي سطح باندې پالیسي جوړ شي لکه څنګه چې اوس د پروټیکشن لا د پاره د تل کې زمونږ صوبایي حکومت دې نه ولا پات سره دا او دا غیر پاره خپل ادارې جوړ کړه او دې مدارې چې رته کومې ادارې په داسې قسم فکر کې ملوث کې نو په کار داري چې د داسې قسم خلکو ډېر راغونډه کې اسیسټنټ کې او د داسې خلکو حالات معلوم کې او بیا حکومت ته یا په ادارو کې داخل کې چې کوم د دې لپاره جوړي.
د یونیسف فیان عبدالسمی مالک وايي په 2015 کال کې به د پاکستان نیمه آبادی به خاریو ته مخه وکړي او د سره به په خاریو کې په ولسی خدماتو ورکوونکو ادارو فشار نور هم زیات شي او ممکنه بنوي چې ماشومان ته بنیادی سہولتونه ورکړي شي. دوی وايي د دې لپاره د وړاندې نه د منصوبه بندي ضرورت دی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن او سبا بیا په تکراری توګه اوریدل شي. د پاکستان سٹیټ بینک د وی اعلامیې لمخې ټولو مالیاتي درو بینکونو ته حکم ورکړی دی چې د کوزدیر، بردیر او شانګلې ضلع د کروندګرو هغه قرضې چې تر 2009 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې واجب الاداوې دی معاف کړي. دا اعلان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دغه پیکیج برخه ده چې تر مخې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو تر هغه ریزه په لسیمې به د قرضو واپس کولو نه مبراوي، خو په دې موجوده اعلامې کې قبایلی سیمې نه دي شاملې. د وزیر اعظم د ښکاره اعلان نه باوجود د قبایلی سیمو د کروندګرو قرضې ولې نه دي معاف شوي، دا د مجید بابر په رپورټ کې ور.
د پاکستان سٹیټ بینک د یو اعلامیې تر مخه هغو ټولو مالیاتي ادارو او وړې قرضې ورکوونکو بینکونو ته حکم ورکړی دی چې د خیبر پښتونخوا د کوزدیر، بردیر او شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي هغه خلک چې قرضې یې د 2009 کال دسمبر پورې واجب الادا وي معاف کړي. دا د وزیر اعظم ګیلانی د هغه اعلان برخه ده چې پکې ویل شوي وو چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره سره هغه سیمې چې تر هغه ګرې ځپلې دي کې بیا اقتصادي هلې ځلې پیل شي. خو د دې موجوده اعلامی تر مخه صرف د کوزدیر، بردیر او شانګلې اوسیدونکو ته د 500,000 نواخلي تر 500,000 پورې قرضې معاف کړل شوې دي. دا چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو دغه قرضې ولې تر دا مهال نه دي معاف کړل شوې. په سینټ کې د قبایلي سیمو لپاره د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري وایي چې د وزیر اعظم ګیلانی واضح اعلان نه باوجود د دغه قرضو د معاف کولو نوټیفیکیشن لا نه دی شوی.
اجلاس کې موږ مرګلو کې کاس پات نه باندې خبرې موږ لري، مطلب دا چې پلاکن ډیویژن ته معافي کې هغه باندې زموږ دې څه قسم اعتراض نشته، هغه غره باندې کوم تکلیف رسېدل لري. نو د کوم تکلیف سره موږ کوبایل مخامخ یو په کار غارې صدا کار دې موږ ته معاف شي. نو په دې خبرې کې موږ خپل شوکت الله صاحب ته دا خبره کړې وه د کپو کابینټ میټینګ کې دا پوینټ او چټ کار کوم کار دې خبره شي په کار دې کوبایل ته معاف شي. په دې باندې ان شاء الله خبره روانه ده. موږ امید لرو چې موږ سره په دې کې وزیر اعظم
د روانې میاشتې په 14 نیټه د خیبر قبایلی سیمې د کروندګرو د اتحادیې جنرال سیکرټري جنت ګل رسنو ته ویلي وو چې په سیمه کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو او په 2009 او 2010 کال کې د سیلابونو له کبله په باړه او جمرو تحصیل کې د دوی ولاړ فصلونه تباه شوي وو. د جنت ګل د دغې خبرې چې کروندګر د یو شمېر ستونزو سره مخ او اخیستې قرضې نشي واپس کولی د قبایلی سیمو لپاره د کرکلي د محکمې ډایرکټر اثر خان هم کوي.
راغلی او زمونږ څومره د جوارو فصل نو هغه بالکل ماته خپل فصل چې هغه مکمل تور باندې تباه شوی او ختم شوی، او دا سیلاب په دې د تیراري غرونو طرف راغلی په زمونږ په دې خیبري جلسه کې خاص تور باندې او ډیر زیات نقصان کړی او د خلکو ځمکې یې مورې وي او څومره پسونه چې وو هغه هم خراب کړی. ولا
د قبایلی سیمو کروندګرو ته د قبایلی سیمو لپاره په سینټ کې د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري دا مشوره ورکوي.
خبره خدا نه دي لکه څومره پر موږ د ملکنډ ډیویژن اعلان کوي غریبان ته هم ډیر مخکې اعلان کړی او اوس وشوي. نو خو ان شاء الله امید لرم د زمونږ ټینو ختم کېدو نه مخکې مخکې به بقاعده اعلان کړي. چې کوم وزیر اعظم موږ سره وعده کړي ده هغې وعدې په مطابق خپل خپلې حلقې کې ټولو زمیندارو ته ویلي دي چې وه پیسه مه داخلوئ.
د تېرو څو کلونو راهیسې قبایلي ولس چې د ژوند پایه په کرکرونده، رغړي، د پوځي عملیاتو او سیلابونو له کبله کډه په سر او در په در دي، او په دې انتظار دي چې کله به د وزیر اعظم په دغه اعلان چې د دوی قرضې معاف شوي به کله عملي کیږي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00-420-22-11-2-1 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
بالکل اوریدونکو، تاسو کولای شئ مونږ ته په دغه نمبر باندې خپل پیغام پرې دی، ټوکې ټکالې را ته پرې دی او شعر او شاعری هم ټپا کاکړې غاړه ک تاسو لري هغه هم پرې خو دې شی او د پروګرامونو په اړه باندې خامخا خپل نظر هم څرګند کړي. وستاسو د څو اوریدونکو نظر وړاندې کوو. دا د پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو کې یو ځل بیا د بیې د لوړوالي په اړه دی او د هغه سی این جی ګیس په اړه دی چې په ګاډو کې استعمالیږي. په هغې باندې هم حکومت ویل دی چې په دې کې هم اضافه بکیږي. په دې اړه ځینو اوریدونکو زموږ همکار ریاض مساخیل سره خبرې کړې. راځئ چې وایو.
نو خی وکړو که بده وکړو، خو د حکومت شی ده نو حکومت به پیږي، مونږ خو پې نه پیږو. زور مونږ غریبانانو له برازي نور بچا لې نا انصافي خو به ته وای وایو نو نور به څه وایو، خو نا انصافي به نو نور څه دي
کوم چې نور هم ګران کړي. زما خاص هم ګاډه
کې چګرانی کې نام څه پروا نه کوي، بس رضانی کې څه پروا نه کوي. ولې زمونږ ګاډي نشته او د ډوډۍ دغې ډوډۍ په سرې سر پسې منډې و خدای پاک دې راکوي.
ګاډي که شته او که نشته، زما ګاډي شته دې کور ته پیاده خو نه زما مردان ته خو زه پیاده نه ځم، په ګاډي کې به ځم کنه.
د پټرولیم مصنوعاتو او د سی این جی د بیو د لوړوالي په اړه مو د ځینو کسانو نظرونه اوریدل چې زموږ همکار ریاض مساخیل سره په اسلام آباد کې شریک کړي وو. د خبرونې نیمه ته رسیدلې او 12:30 بجې د ملیحه میرزاده د خبرونو سره ټکی ورو.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول بے بنیاد کارګرځولې. د امریکایي پوځي چارواکي وای په کار د پاکستان د نیټو سامان د رسد په وړاندې تړل شوی ځمکني لاري واپس کولا وکړي. په پاکستان کې د پټرولیم او ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی. د امریکا صدر بارک اوباما وای د امریکایي پوځیانو لخوا په غیر ارادي توګه د اسلامي نسخو سوځېدلو وروسته چې کومه بخښنه افغان ولسمشر ته وړاندې کړې حالات یې ښه کړي دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر وای د امریکا پالیسي ده چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي نه منع کړي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان وای د صدر بشار الاسد نه په مذاکرات کې د برخه اخیستلو غوښتنه کوي. او چین او جنوبي کوریا د شمالي کوریا یورانیم نه غني کول او د اټومي ازموینې د ودرولو د قرارداد هرکلی کړی دی.
د خبرونو سرټکی درته ملیحه میرزاده وړاندې کړل. اوریدونکو وسله اسلام آباد انیلا خالد ته وکیږو چې د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې راټولې کړې او غټ ټکی تاسو وایي.
آج روس پاړه خپل ادارې کلی کې چې د قانون او انصاف پاړه د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د تجویز وړاندې کړې ده چې د انتخاباتو د مهم دوران په دیوالونو لیک بینرې او چارټونو لګولو باندې د پابندي ولګولې شي. ادارې لیکي چې کسه هم الیکشن کمیشن د انتخابي مهم په وخت کې د زیاتو اخراجاتو نه ډډه کولو خبره هم کړې ده. خدای او حقیقت ته چې په دې خبره څوک عمل نه کوي او د دې خرچونو نتیجه بیا وروسته کله په یو او کله په بل شکل کې مخې ته راځي. ادارې مخکلي کې چې یوازې خرچونه نه بلکې پوسټری په دیوالونو او یو ځای بل ځای لګولو سره اکثر د مخالفو ډلو د کارکونانو ترمنځ جګړې هم شي. ادارې زیاتوي چې هیله ده دا تجویز منلو سره به خرچونه کنټرول شي. ادارې اخیره کې لیکي چې قائمه کمیټه د دوه قومیت لرونکو باندې پابندي لګولو خبره هم کړې ده. کومي سره چې سیاسي پارټیانو هم اتفاق کړی دی او عدلیه هم په دې بابله ځینې احکامات جاري کړي دي. باید چې په دې خبره سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي شي او د داسې مقپرست خلکو سهل راوباسل شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېټرول وفاقی وزیر ڈاکٹر آسیم حسین ویلی دی چې ایران پاکستان لا اتیا زر بیرلا کچا تیل ورکولو پیشکش کړی دی. د کومې ادایګي بچی پاکستان هر درې میاشتې پس کوي. دین علاوه ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره 25 کروڑ ډالر ورکولو وړاندیز هم کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د صوبې په ټولو جیلونو کې قیدیانو ته غیر قانوني دوایان ورکولو از خود نوټیس کیس کې چیئرمین ریګولیټری اتارټی ته په صوبه کې د حکیمانو او جعلی ډاکټرانو خلاف په دوه میاشتو کې دننه د کاروایۍ حکم ورکړی دی. دې سره په نجی هسپتالونو او کلینیکو کې مناسب فیس مقررولو او د صوبې لری پرتو سیمو په هسپتالونو کې د شپې ډیوټیانې کوونکو ډاکټرانو خلاف یې هم د کاروایۍ حکم ورکړی دی او تر 10 اپریل یې رپورټ غوښتی دی. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ډاکټرانو د فیسونو مقررولو خبره ده نو پکار ده چې د عدالت په دې حکم باندې زر تر زره عمل وشي، ځکه چې صوبه کې ډاکټران د مریضانو نه د خپلې مرضۍ فیسونه اخلي او چې کله زړه وغواړي نو په دې فیسونو کې اضافه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټرانو سره سره په لیپاټرو کې د هم د ټیسټونو فیسونه مقرر کړی شي، ځکه چې هر لیبارټری د مریض نه د خپل خوښي مطابق فیسونه اخلي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي چې های کورټ لخوا اولس مسلو ته توجه ورکول یو ښه او ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه ګامونه اخیستلو سره به د اولس په نظر کې د عدالتونو احترام زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو کرسټین ساينس منیټر د پاکستان پر بهرنۍ او کورنۍ سیاست او په دې اړه د لویدیځوالو او پاکستانی تجزیه کارانو په نظرونو لیکنه کړې او وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان پر اوسنیو حالاتو او په دې هیواد کې د امریکا د ملاتړ په اړه تبصره لیکلې. د دواړو لیکنو غټکی له حسیبه شهید څخه ورو.
که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې پر ټپه ولاړې دي، خو د کرسچن ساينس مانیټور په لیکنه له پاکستان سره د واشنگتن اصلي ستونزه دا ده چې دا هیواد اتمي وسلې لري، طالبان پکې غښتلي دي او سخت دریځ ملایان غواړي سیاسي تاوتریخوالی رامنځته کړي. خو کریسچن ساينس مانی تور دا مقاله لمخه د پاکستان په حق له هغه بدبینی چې په غرب کې دی د پاکستان د تجزیه کارانو له نظر سره توپیر لري. ورسپانه لیکي پاکستانی چیرونکې اوس داسې دلایل لري چې لمخه د دې هیواد راتلونکي ته خوشبینه شي. دغه چیرونکې د بیلګې په توګه وایي سره لدې چې په پاکستان کې یو کمزور ائتلافي حکومت دی خو بیا هم پرې کودتا ونه شو. دغه چیرونکې د پاکستان د عدلي چارو ځواکمن کېدل هم د امید یو نه قبولي. په پاکستان کې د رسنیو پرمختګ او د منځلاري توپ په لور د مذهبي ګوندونو مخه کول هغه نور پرمختګونه ګڼي چې د پاکستان راتلونکي ته هیلې زیږوي. کریسچن ساينس مانیټور د پاکستان سیډونکو په باور یو بل مثبت پرمختګ یادوي او لیکي پاکستانی جنرالانو د کلونو کلونو راهیسې خپل هیواد ته اصلي خطر د هند لخوا ګڼه، خو اوس داسې ښکاري چې کورنۍ تروریزم او د بلوچستان د تشدد نه ډک بیلتون غوښتونکی غورځنګ تر ټولو ستر خطر ګڼي. اخو بیا ول استریت ژورنال لیکي په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوزیدو له عمله لښخړو سره ملګرو اعتراضونو په واشنگتن کې د هغو کسانو نظر پیوړی کړ شي وایي په افغانستان کې د جرد امریکایي پوځیانو شمیر رقم شي. په ځنګړې توګه د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د یو موټر چلوونکي له لوري چې مخالف شوی وو د دوو امریکایي سلاکارانو د وژلو مسلې د هغو کسانو نظر پیوړی کړی دی چې له افغانستان نه د امریکا د سرتیرو د جر وتلو غوښتونکي کیتی. ورسپانه زیاتوی ډیر امریکایان داسې ښکاری چې وایي که چیرته افغانان دوی نه غواړي نو ولې هلته پاتې شي. د ورسپانې په باور امریکایان افغانستان ته د افغانانو په خوښه نه دي تللي، دوی هلته د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره تللي دي سو دغه هیواد یو ځل بیا د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل نشي. د ورسپانې په نظر دا به هم سمنوي چې څوک داسې وانګیري چې اکثره افغانان د امریکایانو پر ضد دي. په اعتراضونو کې چې د سې شنبې په ورځ راکم شو د 1.5 میلیونو افغانانو له ډلې پکې 2000 کسانو برخه اخیستې وه، خو په دې کې هم شک نشته چې ډېری افغانان چې د خپل سپیسیلي کتاب لپاره غوسه شوي دي د امریکا پر ضد نه دي. هغه سروې چې د ای آر ډی بی بی سی ای بی سی له لوري د 2010 کال په نومبر کې شوې وه د هغې له مخې 2.5% کې افغانان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ایسارېدو ته خوشاله دي او یوازې 12% کې د طالبانو ملاتړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو نړیوال او د سیمې تازه تازه رپورټونه برابرۍ. اوس د افغانستان په برخه کې تاسو رپورټ وړاندې کوو. ناتو له افغانستان څخه وخت دی چې د امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ او تړون څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک کړي. دا مسله د دې تړون عمومي منشي اندری فوغ راسموسن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یاد کړی ده. ولسمشر حامد کرزي له دې نظر سره هوکړه څرګنده کړې، خو ویلي دي چې مخکې له دې باید ځینې شرطونه پوره کړل شي. په دې اړه اجملان رپورت لري.
هغه خبر پانه چې د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر خبره کړې ده، د راسموسن له خولې وایي چې ولسمشر کرزي ته یې وویل که د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د شیکاګو له کانفرنس وړاندې لاسلیک شي، په دغه کانفرنس به ښه اغېز وکړي. خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر کرزي د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاریو ته په اشاره ویلي د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کولو سره موافقه لري، خو د دغه سند د لاسلیک لپاره د دودیزې مشورتي جرګې لخوا یو شمیر شرایط ښودل شوي دي چې هغه باید په پام کې ونیول شي. لا ارګ څخه خبره شوې خبر پانه د ولسمشر کرزي له خولې دام وایي چې د دغه مشورو او لارښوونو له مخې په دغه ستراتیژیک سند کې باید امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته په بشپړه توګه درناوی وکړي، د بهرنیو ځواکونو لخوا هیڅ افغان ونیول شي او هغه ټول زندانونه چې د بهرنیانو په واک کې دي د افغانستان لوري ته دي وسپارل شي او د نړیوالو ځواکونو لخوا دي د شپې عملیات بند شي. اندریس فوګ راسموسن په افغانستان کې د ورستوي مظاهرو په ترڅ کې چې د قران پاک د سوزیدو په اعتراض راپورته شوی پر مرګ شوبلو هم خوښيني خودلې ده. د ولسمشر له دفتر خبره شوی خبر پانه وایي چې د ناتو عمومي منشي له حامد کرزي څخه دا هم غوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د سازمان د ځواکونو د ساتنې په لاره کې دي خپل همکاري لا نور هم زیاته کړي. تر دې ورځ مخکې د ناتو عمومي منشي په یو بیان کې ویلي و چې د وروستیو خونړیو پیښو سره سره چې په ترڅ کې یو شمیر افغان سرتیرو پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړي، بیا هم د ناتو د ځواکونو او افغان ځواکونو ترمنځ اعتماد لمنځنه تتللې. په باګرام کې د قران پاک د سوزیدلو پاڼو د مندل کېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما رسمن بخنه وغوښته او دا کاري وخته وبلله. ورپسې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه امریکایي سلاکارانو له وژل کېدو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران او کارکوونکي د افغانستان له حکومتي ادارو وویستل. د ناټو عمومي منشي وویل سخت دریځو هڅه وکړه چې له دې حالاتو د ځان په ګټه کار واخلي او مظاهرې یې په تاوتریخوالي بدلې کړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
اوریدونکو د خبرونه تاسو د پنځشنبه او جمعه پر ورځو ورده شي. نن تاسو د خبريګ او سبب تاسو په تکراری توګه د خبرونه اوریدل شي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د قران کریم د نسخو د سوزیدنې پر ضد له مظاهرو او د امریکایي پوځیانو خلاف د تاوتریخوالي د پیښو له راښکر کېدو وروسته امریکایي سیاستوالو په خپل حکومت نیوکې کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو کار ستایلی او له خپل مشن یا ماموریت څخه دفاع کړې ده. په دې هکله یو رپورټ لرو. له هغه وروسته چې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د امریکایي پوز دوه غړي ووژل شو، له امریکایي سیاستوالو د خپل ولسمشر بارک اوباما پر پالیسۍ تنقید وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په امریکا کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قران کریم د سوزیدنې له وجې خونړۍ مظاهرې وشوې، له خپل مشن څخه دفاع کوي. کله چې د امریکې په سینټ کې د یوې اورېدنې په مهال سینیټری باربرا میکولسکی له هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې آیا دا هر څه د دغه دوه امریکایانو په وژلو ارزي، نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل
There are more positive developments.
در هغه امریکایانو د قربانیانو لوجې چې په پوز او په اولسی برخه کې په افغانستان کې کار کوي، په دغه هیواد کې مثبت پرمختګونه شوې دي. زه هیڅ کله د یو کس وجل روا نشم ګڼلې، خو زه په واضح توګه ویلی شم چې موږ هلته کوم کار کړی. د هغې لوجې امریکا اوس ډیره خوندي ده او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو ښه موقع او امکان برابر کړی.
د قران کریم د سوزیدنې ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې له ډیرو زیات کسان وژل شوی دي. د دغه دوه امریکایانو له وژلو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران له افغان وزارتونو څخه راوویستل. هیلری کلینټن زیاته کړې چې په افغانستان کې هدفونه معلوم دي او له دغه ځایه د وتلو پلان یې هم ښکاره دی.
امریکا افغانستان ته د یو واضح هدف پسې لاړه، له هغې وروسته چې له دغه ځایه د سپتمبر د 9 او 11 نیټې بریدونه پلان شول، ولسمشر اوباما موږ ته له افغانستانه د وتلو لپاره پلان جوړ کړی. دا یو نه ختمیدونکی ماموریت او ژمنه نه ده چې تر لرې راتلونکي پورې دې پکې خلک ژوند له لاسه ورکړي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د ناټو عمومي منشي اندري فو راسموسن هم د قران کریم د نسخو د سوزیدنې وروسته د ائتلافي ځواکونو په ضد د تاوتریخوالي د پیکو په محل د بهرنیو ځواکونو حوصله ستایلي او ویلي دي چې له سختو چیلنجونو سره سره هم باید ناټو د یو باثبات افغانستان هدف له پامه ونه غورځي.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پونوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال پونوم خبرونه تاسو د پنځشنبه او شنبه په ورځو خبريږي. رويټرز خبري اجازه لیکلي برتانیې په افغانستان کې د جنگي مشن په خدمتو له خدمتو وروسته پوځي سامانونه خپل هیواد ته د لیږلو لپاره د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تړون لاسلیک کول غواړي. له ګلایا زاد د خبر تفصیل اورو.
رويټرز خبري اجنسی کې برتانیي افغانستان کې ځواکونو ته د سامانونو وړلو لپاره قزاقستان سره تړون لاسلیک کړي. پاکستان چې افغانستان کې مشت بهر ملکی ځواکونو ته د سامانونو وړلو مرکزی لار ده، د تیر کال نومبر میاشت کې د څلورش پاکستانی سرتیرو د وژلو وروسته تړلې شوی. د دې پیښې وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شوی. رويټرز خبري اجنسی لیکي د برتانیې د دفاع وزیر د قزاقستان په سفر کې تړون لاسلیک کړي چې دغه هیواد هوایی لارې به افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره استعمالوي. د برتانیې د دفاع وزیر فلپ هاموند او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایوف د ازمکې د لارې د سامانونو د وړلو په اړه خبرې ترې شروع کولو هم سلا شوي. د تړون تر مخه په افغانستان کې په 2014 کال کې د جنگي مشن په ختمېدو سره 1000 کنټینرز 3000 بختربند گاډو لپاره به لاري ورکوي. هموند د ازبکستان لوړپورو چارواکو سره هم لیده کاته کړي چې افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره د دغه هیواد د لارو کارولو په اړه خبرې ترې وکړي. هموند په خپل بیان کې ویلي دا مهمه ده هغه ټولې لارې محفوظ کړو چې افغانستان کې د جنگي مشن په ختمېدو سره خپل سامانونه هیواد ته ستانه کړو. یو لوی لاجستیکي اپریشن مخه ته پروت دی او د دې لپاره سیمه کې خپل ملګرو سره په ګډه کار پکار دی. رټرز خبري ایجنسی لیکي د راپورونو تر مخه فوزي سامانونه به ریل ګاډو کې د بالټیک ساحلي علاقو ته رسول کیږي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار کې د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د ورځنی سیمینار پیل شو. د دې سیمینار کې د ننګرهار د مدني ټولنو ځوانانو استازو ګډون کړی وو او په کې دوی غواړي چې په ډله ییزه توګه په دغه ولایت کې پرتی ستونزې راوسپړي او له چارواکو یې د حل غوښتنه وکړي. د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی وو او دا رپورټ یې را لګلی دی.
په ننګرهار کې د ټولنیزو ستونزو د راسپړلو او د حل لارې د مندلو په خاطر د دغه ولایت د ځوانانو په امیریت کې دوه ورځنی سیمینار پیل شو. دې سیمینار ته د بیلابیلو مدني ټولنو ځوان استازي وربلل شوي وو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغا ځواک وایي چې د ولسوالۍ په کچه به د ننګرهار د خلکو ستونزې راسپړي او له اړوندو ادارو څخه به یې په هوارولو کې مرسته غواړي.
د مختلفو مدني فرهنګي ټولنو ځوانان راټول شوي دي او د ننګرهار وړاندې چې کومې پرتې ستونزې دي دا مشخصې او خپل نظریات او د حل لارې چارې ورسره یو ځای کوي او دا به د ننګرهار والی او مرکزی ادارې ته لیږي چې ترسو د یو نویم کال لپاره چې کوم انکشافي بودیجې د وزارتو لپاره منځوريږي یا وزارتونه خپل کلنی پلانونه جوړوي نو د ننګرهار دغه پرتې ستونزې او د ځوانانو نظریاتو ته څنګه په کې ځای ورکړي په دغه رابطه باندې دغه ورکشاپ جوړ شوی دی.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون مشر نور احمد نورانی وایي چې په ډله ییزه توګه به په پرتو ستونزو کار کوي او له لوړپورو چارواکو به د حل غوښتنه کوي.
هغه ستونزې چې په کوم ولسوالیو کې موجود دي چې په دې باندې به مغه هر ولسوالۍ خپل ګروپي کار کوي. دا هر ګروپ یو مشکل به راخستل کیږي بیا به مجموعاً هغه باندې بحث کیږي. یو کاپي به ولایتي شورا ته ورکو بل کاپي به لیږو پارلمان یا ملي شورا ته لیږو چې هغه په لوړه کچه باندې د هیواد مسؤلو چارواکو سره په باسو کې او ترسو زمونږ مشکلات په ولایتي کچه باندې حل شي.
یو جنۍ وایي چې په ولسوالیو کې جنو سره له زور زیاتی کار اغیستل کیږي چې په دې سیمینار کې به دې موضوع ته هم پوره پام ورواړول شي.
په لور پرتو ولسوالۍ کې زمونږ د وړون جنو په وړاندې دا مشکلات دي چې هلته لومړی خو هغوی تعلیم ته نه پرېږدي، دویم ستونزه یې لویه دا ده چې په هغوی باندې تاوتریخوالی د هغوی اجباري ودونه دي، په بدو کې د هغوی ورکړه ده او پس د هغوی ډېر بدې نتیجې ته رسېږي. چې موږ غواړو چې دغه مشکلات د خپلو چارواکو سره شریک کړو چې تر څو هغوی ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
نوراغا ځواک وایي چې د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي وعده کړې ده چې له ځوانانو سره به په هر میاشت کې د ستونزو د هوارولو په خاطر یو غونډه جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت وایي له جیلونو دننه د غیر قانوني کارونو او بهر کې د اړیکو د نیولو د مخنیوي لپاره په زندانونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګی. نیاز مساخل په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته وویل د صوبې په بیلابیلو جیلونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګول پیل شوي او ډېر زر به یې لړۍ ترسره ورسېږي.
چې خو دې دیار نسجې له خو ابتدایي پروګرام دا و چې په 15 جیلو کې به دا جیمر انسټالو چې په هغه کې دا راپور شوی چې د قیدیانو سره دغه موبایل دی. په تېر کال کې دا سازو سامان چې د جیمرز دا صوبائی حکومت فنڈ راکی اور مجھے واقعی پکوٹی جیل کی لگیدلې دی د مچ په جیل کې چې دی هغه هم کاروایی شروع ده او انشاءالله به په ډېر زغرد وخت کې چې بقایا دغه نور چې دی په هغه کې به هم ولګېږي.
د کورنو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاتوي دا ګام ځکه واخیستل سو تر څو له جیلونو دننه د قیدیانو غیر قانوني فعالیتونه ودرول سي.
دغه موبایل خو اسی د جرایم پیشه په لاس چې راسي خو ډېر تاواني شی دی او موږ دا محسوسه کړل چې دغه جرایم پیشه خل چې دی هغه ته دا شیان په جیلو کې هم حاصل شوي دي او د دې سره یقینا هغه ګروپس هغه ګینګس چې څه خلک یې نیول شوي دي او څه یې به دستور د باندې ګرځي د هغو تر مابین به رابطه ماته شي او په جرایم کې به کمی راسي.
د سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار وایي د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو دی پوښتنه کوي آیا حکومت به په راتلونکي کې هم د دغې پروژې خیال وساتي او که څنګه؟
تر اوسه به د موبایل جیمر نو هغه کوم جرایم پیشه خلک په جیل کې هم خپل جرایم د موبایلو له لارې څخه جاري ساتل خو لیکن افسوس خبره دا ده چې بیا کېدی شي میاشت دوی بعد به بیا د موبایل جیمر به خرابي یا به د فنډ کمی. موږ دا ویره لرو چې د ګورمنټ دا منصوبه شاید دوی دغه ته نه ورسوي سر ته په کار ده یعنی چې څنګه خراب شي په منټو کې د هغه مایرن راغواړي او که چیرې د فنډ ضرورت وي هغه د بلا تاخیر جاري کړي.
یاد دوی د راپورو له مخې د بلوچستان په بیلابیلو جیلونو کې د ځینې قیدیانو له اړخه د موبایل له لارې مجرمانه کارونه ترسره رسولو وروسته اوس حکومت په جیلونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګولو پریکړه کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې. په نیویارک کې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پاکستان د څانګې مشر علي دایان حسن د بلوچستان په مسله د خبریال سلیم شهزاد په وژنه او په ډرون بریدونو پاکستانی ورځپاڼې ډان سره خبرې کړې دي. ملیحا میرزاده درته د دې مرکې مهم ټکي وړاندې کوي.
په روسیو کې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په حالاتو یو اوریدنه شوې وه چې پکې علي دایان حسن هم ګډون کړی و. دا پوښتنه چې په دغه اوریدنه کې څه وویل، نوموړی وایي اداره دا دریس لري چې ټول حکومتونه او اثر لرونکي کسان دې پر یو بل زور راوړي چې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو ته دې پام وکړي. د هغه په خبره هم د دې مقصد له وجې بیان ورکړ، په دې هیله چې د دوی د ادارې د موجودیت او مداخلت سره به په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مسله راپورته شي. هغه وویل دا یې واضح کړې چې بلوچستان په نړیواله سطح د پاکستان یو پیژندلې صوبه ده او هیومن رایټس واچ تمه لري د دې صوبې خلکو ته د آئینی تحفظ ورکړل شي. د دې اوریدنې د اهمیت په اړه چې د بلوچستان مسله هوارولو کې د نړیوالې ټولنې څه رول کېدی شي، په جواب کې نوموړی وایي دا واضحه کول غواړي چې د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا بیکر د سیاسي خیالاتو سره اداره هیڅ خواخوږي نه لري، خو دا ګڼي چې د سیاست پر ځای د نړیوال قانون سره سم د بشري حقونو یو متوازنه تجزیه وشي. او حقیقت دا دی چې د ادارې په ګډون نورو ادارو لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس کمیشن پاکستان د څو کلونو راهیسې د بلوچستان په مسله ټینګار کوو. هغه وویل په امریکا کانګرس کې قراردادونه او اوریدنې نور هیوادونه جوړولې یا ماتولې نشي، خو د دې اوریدنې او د دانا رورا بیکر قرارداد سره دا شوي دي چې پاکستانی پوځي او سیاسي مشران یې مجبوره کړي دي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو خراب حالت ته توجه وکړي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې علي دایان حسن د بلوچستان مسله واضح کولو سره ویلي، د هیومن رایټس واچ په همدغه ځای کې ترسره شوې څېړنه ښایي د 2008 کال راهیسې د 500 نه زیات کسان په صوبه کې لادرکه شوي دي. بیا په تیرو 18 میاشتو کې د خواوشا 300 بلوچ پرستو مړی موندل شوی دی. د نوموړي په خبره که څه هم عدلیه په صوبه کې د لادرکه کسانو مسله سواری د حل کولو کوشش کړي، خو بیا یې هم مسله لمینځ وړلو کې هغه عمره کامیابی نه ده ترلاسه کړي. بلوري د بلوچ کام پرستو لخوا په غیر بلوچ خلکو بریدونو مسله نوره هم پیچلې کړې ده او د 2008 کال راهیسې تقریبا 300,000 د هدفي وژنې ښکار شوي دي. د ډان ورځپاڼې دا پوښتنه چې آیا د دې هر څه لپاره حکومت ناکامه ګڼي او که څنګه، علي دایان حسن وایي دا د ریاست ذمهواري ده چې د قوانینو اجرا وکړي چې پکې وفاقي او صوبایي حکومتونه ناکامه شوي دي. اوس وخت راغلی چې یا خو دې په دې لړ کې د امنیتي ډلو سره مخامخ شي او یا د دا ووایي چې خپلې استخباراتي ادارې او نیم سرکاري ځواکونه یې په کنټرول کې نه دي. دغه په خبره په بلوچستان کې هغه وخت پورې امن نشي راتللی تر څو پوز اف سي ځواکونه او استخباراتي اداره خپله رویه بدله نه کړي او ځان په دې پروسه کې شامل نه کړي. دا چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک لخوا دا بیان چې په بلوچستان کې د نامنی تر شا د بهرنیو طاقتونو لاس دی په اړه علي دایان حسن وای هیومن رایټس واچ د دې خبرې امکان نه ردوي، خو بیا د شواهدو په نشوالي کې یوازې دعوی کول کافي نه دي. د خبریال سلیم شہزاد د وژنې تحقیق په اړه د کمیشن د کار نه دی څومره مطمئن دی. د دې پوښتنې په جواب کې علی دایان حسن وای هیومن رائټس واچ دا واضح کړی چې د کمیشن تحقیق نتیجې ته اطمینان وړ نه دي ځکه چې د ککړ کسانو پیژندنه پکې نه ده شوې. هغه وای ادارې کله هم دا نه دی ویلي چې سلیم شہزاد آی ایس آی وژلی، خو په دې اړه هیومن رائټس واچ دوه دریځونه لري. یو دا چې هغه ته د آی ایس آی لخوا په مسلسل ډول دھڑکې ورکړل کېدلې، دویم دا چې د هغه د موندل شوې مړینې چې په ځای کې د هغه د تښتونې کوم شواهد ترلاسه شوي وو، د جرم په پلټنه کې پر آی ایس آی لوی شک کېدلو. که څه هم کمیشن آی ایس آی ذمہ وار ګرځولو کې ناکامه شوی، دې سره د آی ایس آی او د خبریالانو ترمنځ په تعلقاتو سختې اندېښنې راپورته شوې دي. د خپګان خبره دا ده چې تر اوسه د استخباراتي ادارې یو اهلکار هم د دې تورونو لپاره ذمہ وار نه دی ګرځول شوی. په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د ادارې د دریځ په اړه د ډان د پوښتنې په جواب کې دی وایي اداره دا ګڼي د ډرون بریدونو یوه ډېره ستونزمنه مسله ده چې د بشري حقونو په اړه اندېښنې راولاړوي. تېر کال امریکا تقریبا 15 ډرون بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د ولسی ژوبلې دعوی کیږي. په دې اړه کم معلومات ترلاسه کیږي چې په کومو حالاتو کې په دې ډرون بریدونو کې څوک وژل کیږي. هیومن رائټس واچ ویلي دي چې دغه قسمه کاروایانې که په پټه د پاکستان په مرسته ترسره کیږي او کنه د منلو وړ نه دي.
اوریدونکو د ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې د داسې قانون غلط استعمال کیږي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره حکومت نافذ کړی دی او باید په استعمال یې پوښتنې وشي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده وزیر څخه اورو.
په امریکایي مجله ډیپلوماټ کې لیکوال سکندر شاه وایي د پاکستان حکومت کوشش کوي په داخلي توګه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار وکړي، خو دغه لا تر اوسه په پوره توګه نه دی کامیاب شوی. د تیر کال د جون په 23مه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل ولسی اختیار استعمال وکړ او په فاټا او د صوبایي حکومت لاندې قبایلي سیمو چې پاټا نومیږي د اورپکو خلاف داسې آرډیننس جاری کړی وو چې له عمله ترې په ترهګر په حقوقي ککړو کسانو ته سخته سزا ورکل شي او امنیتی ځواکونه کولی شي ترهګر د نامعلومه مودې پورې د ځان سره وساتي، خو لیکوال وایي دغه د ګټې په ځای تاوان کړي. د ولسمشر دغه ولسی اختیار چې ورته اي اي سي پي هم ویل کیږي د پاکستان په واسطه د اختیار ورکوي چې په سرحدي سیمو کې د خلکو او د اورپکو په تګ راتګ نظر وساتي، خو دغه قانون چې ترهګرو خلاف استعمال شي بیګنا ولسی خلک ترې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او یو شمېر پوښتنې هم راوچتې کړي دي چې آیا واقعي هم دغه د اورپکو خلاف استعمالیږي او که څنګه. مجله لیکي د پاکستان په واسطه د ترهګرۍ په ختمولو کې خاص اختیارات هم ورکړل شول چې زیاتره یې ناسم استعمال شوی دی او باید پوس په خپله د دغه پوښتنه وکړي او په دې اړه هغه ټول ثبوتونه هم په نظر کې وساتل شي چې په بیلابیلو پیښو کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت لاندې قبایلي سیمې او فاټا کې د عملیاتو پر مهال په واسطه ورکل شوي اختیاراتو له کبله یو کس بغیر د جرم ثابتېدو یو سلشل ورځې په بند کې تیرولی شي. په دغه سیمو کې که چیرې یو کس د امن د خرابولو کوشش هم وکړي نو سخته سزا ورته کېدلی شي. لیکوال وایي د اي اي سي پي قانون لاندې باید هغه خلک ونیول شي چې پر خلاف یې کوټلي ثبوتونه وي، خو دغه د عامو خلکو بنیادي حقونه هم له خطر سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
1420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې غړې اخیری رپورت تاسو وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول اداره وایي چې په ایشیا کې د نشئی موادو په استعمال کې زیاتوالی راغلی چې له کبله په روغدو کسانو کې د ایډز او زیړی د ناروغیو خطر زیاته شوې ده. دغه ادارې د نهه په ورځ د 2019 کال د مخدره موادو د تولید کلنی رپورت خپور کړی چې نور جزئیات به له احمد شاه اعظمي څخه واورو.
د استریا هیواد په ویانا ښار کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول ادارې آی این سی بی د 2019 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې زیاتره مخدره مواد په آسیا کې تولیدیږي چې لوی برخه له افغانستان څخه بیا د نورو آسیایي هیوادونو لاله اروپا او د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. که څه هم په تیرو وختونو کې دا فکر کېدی چې د افغانستان هیروین د قاچاقبرانو لخوا د هند له لارې اروپا او امریکا ته لیږل کیږي، خو د ملګری ملتونو په تازه راپور کې ویل شوي چې هند په نړۍ کې تر ټولو زیات هیروین استعمالوي. د راپور سره سم په آسیا کې په تولید سوو 40 ټنه هیروینو کې 12 ټنه په هند کې استعمالیږي. په راپور کې پر مخ راغلی که څه هم له افغانستان څخه په زیات مقدار کې هیروین نور هیوادونو ته لیږل کیږي، خو پاته بیا په ځایي توګه تیاریږي چې وروسته د نشي موادو په توګه د روږدو کسانو لخوا کارول کیږي. دغه نشي مواد د سرنجونو او نورو لارو د آسیا په بیلابیلو هیوادونو کې استعمالیږي چې په ترڅ کې په روږدو کسانو کې د ایډز او ژړې د ناروغۍ سربیره یو شمېر نور مرضونه خوریږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر اندیشنه ښودلې چې تر 2010 کال وروسته په آسیا کې د مخدره موادو په تولید کې نور زیاتوالی کېدای شي. نوموړي د دې لاملونه په افغانستان کې د مخدره موادو په بیو کې زیاتوالی او د نړیوالو سولساتو ځواکونو په شمیر کې د کمی اعلان په ګوته کړه.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.